بنجولو الکانو کې ل بدني اړخه ل زهني اړخه ل جنسي اړخه ل عاطفي اړخه ل معنوي اړخه ل ټولنيز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، او دغه بدلونونه ل بد مرغه ویم چې کله ناکله یا ویم چې ډیر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه المور پلار سره قد په قد کېدل، لکه تون دی وستو غویل زبا کول. دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي، او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکی ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده، او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله په بدن کې، د ځینو تغییراتو لامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کی، او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کی.
لیکوال سیالی صوفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا چې دا کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بد لارو ته خلک سوقي، لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالیږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سباله په کوڅه کې جنجال کوي، بل سباله په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې ماده ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلن کیدای شي له وړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نو موړی همداسې یو کیسه راته کوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډیر کله بد رویه کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه، او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه، په تومانچه وشتلې وه، او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه من دې لوب کړي او دا خوري وشتلو، او د س نور ډیر مثالونه شته.
د یو خصوصي خوانځي خون کې حیا وایي کې دې شی یو ځوان چې کله بد خبره یا بد چلند کوي دا ډیر هیڅ نکړي چې په داسې رویې د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نو موړې په همدې اړه خپل کیسه را تکوي.
په ما باندې لکه دې مثال درکم، خو خواړه به مې پخ کړي او د دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کړه، نو ما به بیرته دسه یو بیرته دسه هغه درلوده چې ودرګه دوی ما تشویق کړي چې ډیر زیات خواړه دې پخ کړي کنه. ورور به مې چې او دا چې دې مال غپ کې نشته، یا مثلا ولې غړي ډیر دي، یا مثلا غړي کم دي، یا مثلا ولې مدا پخ کړي، ولې بل شي. نو زه به ډیر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوي چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړی، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو مې یو موجود دی خزه یانجلې ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېږي اغه یې ممدس دردېږي
ځینې ځوانان دا سه هم وی چې په کور کې بد چلن کوي خو بهر بیا ډیر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي دا لوګر اوسیدونکو منتشر شاهي ایلات راتوایي
آره کور یو شہزادہ لری کنا نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لری هغه کور کې ځان سیستمونه لری کنا ټول مجبور دي سیده غتا بيدار وسیږي د باندې به موږ لپاره شہزادہ نه کنا یا د باندې خلکو لپاره دا الگ سیده دا شہزادہ نه هغه تر نور شہزادګان نه می نو هغه مجبور می کنا چې مثلا د باندې خپل اخلاق کی یعنی ټول خلکو د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو منی او کور کې دینو به هر شی چې زغړی هغه کی د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنا او موږ خپل احساسات کنټرولو دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملکدار کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي نو له هغه سره د دښمنانو په څیر چلند نه دی پکار
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي بهترین ملګری دي انسان کېدلی شي او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي
حیا وایي لومړی ځوانان باید له بد چلند ځان وساتي که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ما ته چمتو نه کړل یا ورور مې بد رویه سوکه یا مې خور بد رویه سوکه ما ګمزي په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو دا فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم
استاد شرف الدین اعظمی وایي په داسې مرحله کې چې ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی امرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لار هم لري او موږ ته ځینې سپارښتنه او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې کومند پرونه په پام کې وساتي اول خو غواړم وایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ مېند پرونه ومني زموږ مېند پرونه باید دې ته درناوی وکړي او دا دی وی لړنمحاله او موقتی دورې په هیڅ او مرحله په هیڅ منی که احیانا دا دیو مرحله په هیڅ دیو دورې په هیڅ و نه منی او په مغه ډول برخورد چلند سره ونه کی نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې ل ځوانانو سره ستونزې پیدا کی هیله مې دا ده چې مېند پرونه دغه مرحله یا لړنمحاله مرحله وګڼي له خپل بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکي ډیر اوسیله نه کار واخلي ډیر تعامل وکي ډیر زغم ولري او ترڅو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول تر سره شي موږ تاسو ټول د مرحله او د پړاو تیر کړای دا او زما هیله دا ده چې امغه ډول چې موږ غوښتنه درلودې امغه ډول چې موږ بچي دغه ډول مرحله لري له دوی سره باید تاسو تعامل وسی ترڅو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وکي پرمختګ کې او مختلف شي
برنو اوریدونکو د تانی څنګه خبرونه هم پات رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کی خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري لدی ولایت څخه د شمال د نه ولایتونو لارې تیری کی تر خو درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کارنه تر سترګو کیږي د بغلان د سوال له سوال سوالي ولې ډلې څلورې له لوړ امنیتي ګواښ پنځه له منځني امنیتي ګواښ او پاتې نورې هغه نسبتا ښه امنیت لري حکومت ولی هم هغه ډول نه د زلیدلې چې اړتیا ده خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والی په توګه ورواسته و هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو خو په داسې ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي د مرستیال والی په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال وراستول څومره ننګونې له ځان سره لري نن حقیقت سره خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو احساس صاحب خرغلاس ازادي راډیو ته
ستړي مشه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
د یو ځوان خبريال چې سیاست تر مخه کی او اترخوای هاغه ننګونی چې په سیاست او بیا اترخوای په حکومت ولای کېشته سه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي.
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیر او څو کلونو کې له خپل ول سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلای په دې خپل سیمه کې په خپل طرف کې او له حکومت سره له حکومت چارواکو سره کارونه هم دغه ډول چلو دوی سره ډېر پاتې شوی. که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې. هر ورځ ننګونو سره مخ کېږو خو
سره روان یو. تاسو چې خبريال وای په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلانه پورستیو کې د کورونا او بالا لپاره په ځنګړې شو پیسو کې د فساد راپور خپور شو، آیا هغه ډول چې لازم و په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې په ځاګړم اوس د دولتي چارواکي په توګه به درته وایم چې ما له خلکو سره یوازې نه ژمنه چکړې دغه د چې دغه کس چې دلته راغلی په دغه دولتي پوسټ باندې ټاکل شوی دی په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو دغه مسله وه، نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډیر ولایتونه په ځینو سوې تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوې وای. هو د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی، او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول ته شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بل فساد نه ده.
د بغلان د چارواکي په توګه زه هم پرې انکار نه کوم، هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبری ده، ملکي رهبری ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغه مبارزه پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه چیرو، هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم راسره ولس هم مني، رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغه تکنه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوانه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي د دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی، او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یو له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، تر خوای مسؤلان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذي یا غیر قانوني پیسې اخیستنه هم پر همدې لاره باندې کیږي، او تر خوای لا هم د غلوی لارې نه امن دي. ولی
دوه مسائل دي د بغلان د نامنې پاړه باندې. یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې یو اواز شنه ده، د اوازې کې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځن دروازه ده، د دوه ځنونو دروازه ده، د هېواد د شمال ختیځ او د شمال ځن. له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاد کړو چې د دو هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې که چیرته معمولی غوندی هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ور باندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی، ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو دا خازي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي یا ولس پر وړاندې اندېښنه لري دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاشکونه کوي د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی، دغه د دغې لارې د نامله کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی. خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی، امنیتي ارګانونه په ټوله همغږي، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، او تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې مې حس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پوزې ته راغلی دي، او بار بار یې له حکومتونو سره له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله، او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډیره پورې اوازه ده، سو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي، یوه مسله د سوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنی دي او ترخوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په سوارلس ولسوالیو کې جریان لري، هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هېڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، په دې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي، داسې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه
ده. احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک لحاظ کوایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي، یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله تر اوسه پورې ولې لا هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه کوي او همدا ډول مؤسسات ولې پر بغلان باندې دا لورین نه کیږي، او یا هم مؤسسات زړه کوي چې هلته لاړ شي؟ سونځ چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو نو نه یوازې بغلان، زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی. د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دا بندسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده. موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش ته کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي. دلته ډېر ضرورتونه دي، او انشاءالله چې هغه د ناامنۍ کوم آوازه چې تللې ده هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، له تاسې ډېره مننه.